السلام علیکم په پاکستان کې د سحر 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د افغانستان څنګه د ژمي در رسیدو په درشل کې لمرستندویو بنسټونو غوښتي چې د بیوزلو افغانانو لاسنیوي وکړي. د ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې اړې افغاني کورنۍ تر بل هر وخت زیات لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په بیان کې یادونه شوې چې دوی له څه باندې 40 میلیونه اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د طالبان حکومت د کابل لشاره څباندی 3000 سوالګر راټول کړی دي. په دې ډله کې څباندی 2000 شزي هم شامل دي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر دفتر په دې اړه پرون یو ویډیوئي پیغام ورکړی.
د سوالګرو راټولولو کمیټې د روان 401 مریض کال د وګي یا اسمبلی میاشتې تر 12 نیټې پورې د کابل ښار لبیلابیل سیمو 3048 سوالګر راټول کړي دي. د راټول شوو سوالګرو له جملې 2109 ښځې دي چې تر ارزونې وروسته یې 609 مستحق او 1480 بیا حرفوي سوالګر پیژندل شوي دي.
طالب چارواکو ویلي چې مستحق سوالګر یې ټول افغانستان میاشتې ټولنې ته معرفي کړي چې هلته به ورسره لازمي مرستې وسی. د کرکټ په آسیای جام کې نن د هند او سریلانکا ټیمونه سره مسابقه لري. هند د آسیا جام په دویم پړاو کې وړ مورات له پاکستان ماتې خوړلې ده، خو سریلانکا بیا لومړی بری د افغانستان په وړاندې ترلاسه کړی. تمه ده چې د څلورو غوره لوبډلو په دې پړاو کې افغانستان سبا چهارشنبه ماښام له پاکستان سره مخامخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی. د پاکستان پوز وی په شمالي وزیرستان کې د پرونیچ خړې لکبل 15 پاکستانی سرتیری او 4 افراطي وسلور وژل سول. د پوز د مطبوعاتي څانګې په اعلامیه کې راغلي امنیتیز وکونه د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوزي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتیری او 4 تن افراطي وسلور د ډزو په تبادله کې وژل سول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ډله ډیره فعاله ده. د زاپوریجیا اټومي تاسیسات وروستۍ فعال ریاکټور هم بند سو. د اوکراین د زاپوریجیا اټومي بټۍ چلوونکی اینر هواتم وای څرنګه چې د روسیې لخوا په اشغال سو سیمه کې لا هم راکټي بریدونه دوام لري، د پیښې د رامنځته کېدو له بیرې وروستۍ فعال ریاکټور هم بند سوی. د راپورونو له مخې په دې اټومي تاسیساتو کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارونکو له پلټونو سره سره په شاوخوا سیمه کې راکټي بریدونه دوام لري. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمانداني د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې د امریکا دوه B-25 بم غورځوونکو الوتکو د فارس خلیج پر سر ځینې الوتنې وکړې. دغه الوتکې چې د اټومي ډزو وړتیا هم لري، د یکشنبه په ورځ یې د اسرایلو، کویت او سعودي جنگي جیټ الوتکو په ملتیا پروازونه کړي دي. په منځني ختیځ کې د امریکا د هوایي ځواک لوړ پوړي چارواکي الکس گرینویچ ویلي دا بم غورځوونکي الوتکې د برېټانیا له ایوې پوځي اډې څخه سیمې ته الوتنې کړې وې او اوس یې پروازونه ختم او د سیمې له قلمرو وتلي. اسوشیټډ پریس خبري ایجنټس او اسرایلي رسنیو دا د ایران په وړاندې د قوت د ننداري په توګه یاد کړي. خبرونه مو د ازادي رادیو په دې ساعت خبرونه کې وویدل. نن سیشن بده د وږي اسمبلی 15 د سپتمبر میاشتې شپږمه د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې طالبان چې له روسیې سره شی اړیکې لري وایي چې کابل کې د روسیې سفارت خوندیتوب ته لا جدي اقدام کوي.
موږ هیڅکله اجازه نه ورکوو چې د دشمنانو دغه ډول منفي کړنې دي د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي.
د پکتیا ځینې اوسیدونکي تاییدوي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شوي.
پنځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانیستل شوی دی.
په نورو ولایتونو کې هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته د خپلو ټولګیو د پرانیستلو په تمه دي.
چارواکي دي په نور افغانستان کې هم ښوونځي پرانیزي موږ له یو کال څخه په تمه یو.
غزنی کې د سیلاب ځپلو حال هم اخلو.
تکاو پلی ته رالم هغه اوبو یووړم خله چې زه اوبو ته یو 2 کیلومتره بې وړی ورین په یو ډبر ځان ته چکو چې بیا را وختم.
دا هم ورې چې په کندز کې خلک د غلاو له زیاتېدو شکایت لري.
زه غالم چې دلته توجه وشي ته دا غلا ملا ورځ په ورځ زیاتېږي. دغه
د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورجو د راپورونو برخه ده. د طالبانو حکومت وی لدی ورسته د روسي د سفارت امنیت ته لا جدي پاملرنه کوي. د روسي د سفارت مخته پرون یو زوروره چاودنه وسوه چې د دوو روسي ډیپلوماټانو ترڅنګ څلور افغانان ووژل. د پیښې ټپیان بیا وایي چې چاودنه ډیره لویه وه او ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. صفی الله ستانینزی راپور جوړ کړی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوشنبه په ماښام د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته ټلیفون کړی او په کابل کې د روسیې د سفارت مخته د پرونی چاودنې په اړه ورسره خبرې کړې دي. په یو اعلامیه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې راغلی چې متقی لاوروف ته ډاډ ورکړی چې طالب ځواکونه به د سفارت د امنیت د نیولو لپاره لا هڅې ګړندې کړي. د وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په دې اړه وویل:
زموږ امنیتي ارګانونو د پیښې په تړاو او هر اړخیزه څېړنه پیل کړې او د سفارت د لا خوندیتوب لپاره بلا زیات جدي ګامونه پورته کړي تر څو د دغه ډول ګواښونو مخه ونیسي. د افغانستان اسلامي امارت د روسي فدراتیو سره نږدې اړیکې لري او غواړي چې د وخت په تیریدو سره لا قوي شي. موږ هیڅکله اجازه نه ورکوو چې د دشمنانو دغه ډول منفي کړنې دي د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي.
اخوا د روسیې د ولسمشر ویاند دمیتری پیسکوف په کابل کې د روسیې د سفارت مخته چاودنه ترهګر عمل بللې او ویلې دي چې په اړه یې څېړنې کیږي. د کابل د دارالامان واټ ته څېرمه د روسیې سفارت مخته په چاودنه کې چې د راپورونو له مخې ځانمرګ بریدو ګڼو هغو ځوانانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې د تحصیلي ویزو لپاره ورغلي وو. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې څلور افغانان او د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي وژل شوي او لس تنه نور په دې پېښه ټپیان دي. د چاودنې ځینو ټپیانو داسې حال کې رویټرز سره د سترګو لیدلی حال شریک کړ چې پټۍ پرې لګېدلې وې او له درده کړېدل. فیض محمد د روغتون په کټ پروت دی او وایي تر چاودنې وروسته یې څه په یاد نه دي پاتې.
کونسل راغی او موږ خپل اسناد ور وښودل. موږ یې د سفارت دروازې ته رهنمایي کړو. په همدې شیبه کې چاودنه وشوه او زه په ځمکه ولګېدم. وروسته پوه نه شوم چې څه وشول.
وحید الله وایي د چاودنې زور دومره ډېر و چې دی یې د سړک له یوې غاړې بلې ته واچاو او ډېر یې ژوبل کړ.
همدومره مې په یاد دي چې چاودنې د بیالې له څنګه د سړک منځ ته واچولم. بیا مې لاس او پښې له کاره ولوېدل. ملګری مې راغی او دلته روغتون ته راوستلم.
چا او کومې ډلې د دې راپور تر لیکلو پورې په کابل کې د روسیې د سفارت مخته د پرونی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو روسیې تل په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. روسیا له هغو محدودو هیوادونو ده چې د طالبانو له راتګ وروسته په کابل کې خپل سفارت پرانیستی. روسیې سره له دې چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، خو کلکې ډیپلوماتیکې اړیکې ورسره پالي او هلته یې هم په موسکو کې د طالبانو د حکومت استازي ته ډیپلوماتیک باورلیک ورکړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیا ځینې اوسیدونکي او سیمه ییز طالب چارواکي تاییدوي چې هلته د نجونو ځینې لیسې پرانستل سوي او نجونو ته یې تعلیم پیل کړی دی. دوی وایي چې دا پریکړه د ځینو ښوونځیو د مدیرانو لخوا سوی او په دې اړه د پوهنې وزارت لخوا کوم حکم نه دی صادر سوی. څه باندې 350 ورځې وسوې چې د طالبانو حکومت رسمن له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د څمکنې ولسوالۍ اوسیدونکی او د دارالمعلمین استاد هاشم خیل هاشمی وایي د پکتیا په دې ولسوالۍ کې یوه لیسه له څو ورځو راهیسې پرانیستل شوې او نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شوې دي.
څمکنې ولسوالۍ په مرکز شارناو کې د سمین اکبري په نوم لیسه ده. په زرګونو جنکۍ درس وایي چې په شمېر زرګونو ته رسېږي. دولسم سنف پورې زده کوونکي لري. پنځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانیستل شوی دی. داسې رسمي مکتوب نشته چې د هغې له مخې اجازه ورکړل شوی وي چې تاسو ښوونځیو ته تلای شئ.
څمکنۍ له ګردېزه شاوخوا 70 کیلومتره لرې ده او د لیسې مدیر د ځایي اوسیدونکو په مشوره لیسه بیرته پرانیستې. په ګردېز کې هم څلور لیسې پرانیستل شوي. د ګردېز یو اوسیدونکی احمد شاه دوستي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ښوونځي له ډېر ځنډ وروسته په پکتیا کې تر شپږم سیم پورته یو ځل بیا شروع شوي. نجونې ډېر د خوشحالۍ احساس کوي. زما درې خویندې او د کاکا لورګانې په مرکز ګردېز کې د نسوان روانی شهری خوانزی که ذکری کوی چکلی دا خبر تر لاسه کرد لبازار خواگر اوڑل او پتول کورانه توزیه کرد. تول پکتیاول دیر دی خواقی احساس کوی زهیل دارم چی پتول افغانستان که دی انجون خوانزی بیا پالشی او خیندی تولانی تا دی خدمت مزدر و گرزی.
دی پکتیا دی اطلاعات و فرهنگ رئیس مولوی خالقیار احمد زیل سیمایز و رسنه سر پا خبرو که تایید کردی چی پا چمکنیو که آمدارنگ پا مرکز گردیس که لشپگم تولگی پورت دنجونو پینز خوانزی برتفعال شوی.
تیرو چور از رئیس پکتیا مرکز گردیس سمکنوی رسوالی که چور دو گوتو پشمیر خوانزی پرانی سلسوی دی دیدیا دو خوانزوی پریکرا پلا دو خوانزوی مدیرانو کرده پر شگردانی در سون تر بلدی دی دی برخه که پکتیا روحانی ریاست لخواه نور تا زنگره حکوم سوی امنی هم دو مخنوی هست سوی دی
کچا هم طالبانو تیر کال وقت دل رسیدو رسته ترشپگم تولگی پرتنجونو تا د زدکرو د دوام رسمی اجازه نده ورکردی خو لطس وقتا د بلخ، کندوز، جوزجان، هرات او بادغیس ولایتونو دنجونو پزینو خونزیو که تدریس دوام لري. طالبانو د خونیز کال په پیل کې ژمنه کړې و چې دنجونو لپاره به ټول خونزی پرانیزي خو په وروستیو شیبو کې له خپلې ژمنې پشاش ولا او تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د خونزیو پرانیستلې تر بلې خبرتیا وځنډول. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په یو پیغام کې یو وار بیا د افغان نجونو د خونزیو له تړل پاتې کېدو اندېښنه ښودلې. هغه ویلي د دغو خونزیو تړل له مساوي حقونو څخه نه جبرانېدونکې سرغړونه ده او زیان یې ټول افغانستان ته رسیږي. د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل یو اصلي شرط د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړو د حق ورکول دي.
په پکتیا کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د مدیرانو د پریکړې له مخې پرانستل سوي دي. د غزنی، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو نجونې د دې کار ستاینه کوي خو دوی هم د خپلو تړلو ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه لري. نورحل په دې راپور کې
مروه د غزنی ښار په یو لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکی ده. دا اوس ښوونځي ته نسیتلی. مروه وایي په دې هیڅ نه پوهیږم چې موږ ولې ښوونځي ته نه پرېښودل کیږو. هغه په پکتیا کې تر دولسم ټولګۍ پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکولو ته زیاته خوشحاله ده خو وایي په ټول افغانستان کې دي د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص سي.
زه خوشحاله یم چې د ښوونځیو د خلاصولو پیل له پکتیا څخه وشو خو چارواکي دي په نور افغانستان کې هم ښوونځی پرانیزي. موږ له یوه کال څخه په تمه یو.
دا په داسې حال کې ده چې کال کېږي په افغانستان کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د پکتیکا ولایت مرکز شرن عالیه هم د دغه ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. دا وایي موږ هیڅ ګناه نه ده کړې، دا زموږ حق دی او موږ ته باید خپل حق راکړل سي.
زه ډېره خوشحاله سوم چې پکتیا کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل شول خو هیله لرم چې په خرنه بیا په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل شي. مسؤلینو څخه هیله کوم چې ښوونځي پرانیستل.
دغه نجونې وایي تېر یو کال یې په همدغه هیله تېر کړ چې نن او یا سبا به یې ښوونځي خلاصېږي خو لا هم تړلي پاته دي. د میدان وردګ ولایت د میدان ښار د یوې لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکي بختنامه هم له خپله بخته ګیله منه ده. دا وایي خوشحاله یم چې په پکتیا ولایت کې د نجونو ښوونځي خلاص سوي. موږ هم په دغه تمه یو او هیله کوو چې زموږ ښوونځي هم راته خلاص کړي.
خو یوه وړه هیله مې زړه کې پیدا شوې چې ګواکې یوه ورځ نه یوه ورځ یو حس پیدا شي او دا درد ولیدل شي، زموږ زخم پټۍ کړای شي. نه پوهېږم تر کومه به مې دا هیله صحیح وي.
که څه هم چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره د هیواد په ډیری سیمو کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل سوي او اوس یې په پکتیا کې د دغه ښوونځیو د خلاصولو امر کړی دی، خو د نور افغانستان نجونې لا هم له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي رادیو ته غوږ یست. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په غزنی کې ډیری هغه سیلاب ځپلي چې کورونه، باغونه، کښتونه او یا هم د کورنۍ غړي سیلابونو وړي، د طالبانو حکومت او له خیریه بنسټونو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. د دغو کسانو له ډلې یو هم د 5 وژل سوو اولادونو پلار محمد هاشم دی.
مولم یو یو مخستل نوړو د دورسوی وال او کوم چې دغه نور شیدان هغه بیا سار د دت پیا ولا د توبو ولا لري خټ پرته هغه لري کړته به راوچ.
محمد هاشم د هغه یو لور او څلورو زامنو پلار دی چې څومره د وړاندې سیلابي څپو ورڅخه واخیستل. دغه څپې د هغه پر کور د لوی اختر پښپه د شپې مهال وراغلی چې حبیبه، کلیم الله، نصرت الله، هیبت الله او مصباح الله په خواږه خوب ویده وو. دغه پیښه د غزنی ښار ختیځ لور ته په 2 کیلومتره واټن په خیر آباد سیمه کې رامنځته سوې وه. محمد هاشم په دغه تکاوی کې چې اولادونه یې پکې مړه سوي ولاړ او کیسه کوي چې څنګه یې پر کور اوبه راغلې او څنګه یې د زړه ټوټې ورڅخه جلا کړې.
د شپې یولس بجې وې، زه ویده وم او دا کوڅه کې سر نارېست راپورته شوم، سره منډې مې کړې، تکاو خولې ته سره رسېدم، دا کوچنیان به زه راوکړم چې غرق نه شي. تکاو خولې ته راغلم، هغه اوبه یووړم زه په خپله، چې زه اوبو داسې 2 کیلومتره بې وړی یم، ورېم په یو ډبر پسې ځان تکیه کړو، بیا زه راوختم.
خو کله چې هاشم کور ته راغی څه سوي وو؟
چې بېرته رالم په دوی اوبه ولاړې وې، څوک نه پکې معلومېدلو، خو دا 1.5 متره دغه تکاو زور ده، په هغه کې لاندې وو، دلته راپور کړي وو ټول دغه مځکې ته، ټول داسې کوټه پراته وو، یو دغه پورته ورسی کې پروت، هغه ټول شهیدان شوي وو، 5 نفره وو، یو مې لور وه، څلور مې زامن وو، مشر لور مې د 12 کلو وه، د کشر زوی چې مې وو، کشر مې زوی وو، هغه د 2 کلو وو.
محمد هاشم د غزنی قرباغ ولسوالۍ د لوڼو کلي اوسېدونکی دی چې کلونه وړاندې د نیستۍ له امله غزنی مرکز ته راکډه سوی. هغه کیسه کوي چې د اولادونو 5 جنازې خپل پلرني کلي لوڼو ته یوړې او هلته یې دفن کړې.
دوی مې دغه پورته کورو ول راله، هغوی کور ودانه چې بیا کفنونه مې هغه ورکړي وو او هغو سلم هغه ورکړی وو، له هغه بعد بیا زموږ کلیوال راله چې هغو راسره یوړه چې بیا م په اووم سپارلو ورې.
محمد هاشم وایي له هغه وروسته یې د ژوند چارې سختې اغېزمنې سوي دي. د ماشومانو د مړو کېدو تر څنګ یې کور هم نړېدلی دی. هیله کوي چې د طالبانو حکومت، خیریه بنسټونه او یا هم ملي سوداګر د مرستې لاس ور اوږد کړي.
له موږ څخه باید مرسته وشي، دا کور په جوړ کړو او دا زندګي پر روانه کړو، نور راستې نور پاتې هغه کوچیان بېرته نه راځي.
دی وایي له دغه پېښې وروسته په رواني ناروغۍ اخته سوی او هیڅ کار روزګار ته زړه نه کېږي. دا یوازې محمد هاشم نه، بلکې په غزنی کې ډیری هغه سیلاب ځپلي چې کورونه، باغونه او کښتنۍ سیلابي اوبو وړي، له طالبانو حکومت او خیریه بنسټونو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ژمنه کوي چې د محمد هاشم تر څنګ به له ټولو هغه کورنیو سره مرسته کوي چې سیلابونو ځپلي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادې رادیو ته وویل،
ان شاء الله راتلونکي مجلس کې چې د مولا مشات سره کیږي دا خبره به د موږ د مجلس اجنډای او دا به یاد کو.
غزنی تیرو ورشتون او سیلاونو سخت ځپلی چې ډیری ځاني او مالی زیانونه یې اړولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې ورستیو کې د تاجکستان حکومت افغانستان ته د هغو افغان کډوالو د لیږلو لړۍ پیل کړې ده چې د هیواد ته یې پناه وړې وه. په تاجکستان کې افغان کډوال وایي سره لدې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې د عالي کمیشنري او د تاجکستان حکومت لخوا د کډوالۍ کارتونه ورکول شوي، خو بیا هم په دې ورستیو کې له دې هیواده اخراجېږي. دا هم په دې اړه جزئیات.
د کور د فارل لپاره سودا کمود خو نو د هغه خاطر باندې د ورځې نه شو راوتلای، ډیری نو زه مجبور شوم د شپې د خونه راوتلم.
نیمه شپه د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه په کوڅو کې بازار ته روان دی چې کور ته د اړتیا وړ خوراکي توکي واخلي. وایي د ورځې له دې ویرې چې د تاجکستان د پولیسو لخوا ونیول شي او بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي له کور نه راوځي. د افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي یو نیم کال کېږي چې د امنیتي ستونزو له امله یې تاجکستان ته پناه وړې ده، خو اوس یاد هیواد کې هم په ډار عوام کې ژوند کوي.
زل ډېری مجبورۍ نه دلته راغلی، اولاد ته مې خطر و، ماته خطر و، نو په دې اساس باندې اوس فعلاً زه دغسې یو ډېرو مشکلاتو سره زما په رقم باندې په سلګونه افغانان دي دلته چې دغسې مشکلات لري. که چېرې موږ افغانستان ته لاړ شو بیا هم په خطر کې، او که دلته اوسېږو نو د دولت نه مرو، د رپورټ د یره نه بیرون نه شو وتلی. د سازمان باندې مې دا غږ دی چې زمونږ لپاره یو څه وکړي، د ډیرو سختو مشکلاتو او د ډیرو سختو ناجریانو سره موږ دلته سر یو.
په تاجکستان کې میشت افغان کډوال وایي دوی سره له دې چې د یو این ایچ سی آر د کډوالۍ کارتونه لري، د تاجکستان له حکومت سره هم ثبت دي، او ګریزه کارت چې دوی ته په تاجکستان کې د کډوال په توګه د اوسېدو حق ورکوي او دوی د اخیستلو لپاره له 0 تر 3000 ډالرو پورې ورکړي هم لري. خو بیا هم د تاجکستان حکومت په دې وروستیو کې افغان کډوال له کورونو وباسي او افغانستان ته یې لیږي. یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
در نظر پښته کې مهاجرین هم شان کارت ملل متحد هم لرن.
سره لدی چې دا ټول کډوال د ملګرو ملتونو او تاجکستان د کډوالۍ کارتونه هم لري، هیڅ امکان نه لري چې دلته څوک غیر قانوني راشي. ټول قانوني کډوال دي، خو اوس هر کس نیسي. زما یو دوست چې نیولی وو ورته ویلي وو چې اوس زموږ د خپلواکۍ ورځ را روانه ده، له هغې وروسته ټول له تاجکستانه باسو. یوه میاشت کېږي چې دا چاره پیل شوې، خو په تېرې دریو څلور ورځو کې هر ورځ 500 نه نیولې تر 600 کسانو پورې افغانستان ته لیږي. تېره شپه یې هم 15 کورنۍ ولیږلې. خلکو بېخي روحیې له لاسه ورکړې او له کوره وتلی نه شي.
د رحیم په نوم یو ځوان چې شپږ ورځې مخکې له خپل ورور سره د تاجکستان د حکومت له لورې ونیول شو او افغانستان ته ولیږل شو، وایي نوره کورنۍ په تاجکستان کې پاتې ده او دی له خپل ورور سره په افغانستان کې دی. نوموړی وایي دومره وخت هم ورنه کړل شو چې خپلې کورنۍ ته زنګ وکړي او د نیول کېدو په اړه یې معلومات ورکړي.
موږ له موټر څخه راکته کړو او بل موټر کې کېنولو. د امنیت خلک هم را سره وو او سرحد ته یې راوستلو. هر څه مې چې ورته وویل چې موبایل مې راکړي چې کورنۍ سره مې خبرې وکړم. اسناد لرو او تاسو بې دلیله موږ ریپورت کوئ، خو زموږ خبره یې وانه ورېده او مستقیم سرحد ته راوړلو.
له تاجکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو په تاجکستان کې د تېر جمهوري حکومت سفیر محمد ظاهر اخبار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې یو شمېر افغانان له تاجکستان څخه بیرته لیږل شوي، لامل یې د تاجکستان د خپلواکۍ ورځې لپاره د ټینګو امنیتي تدابیرو نیول دي. خو نوموړی زیاتوي په دې اړه یې د تاجکستان له حکومت او نورو نړیوالو ادارو سره خبرې روانې دي چې دا ستونزه حل کړي.
هغه دوستان چې اخراج شوي دي له ټولو سره یې په اړیکه کې یم، کورنۍ ته یې ورغلی یم او ټول اسنادونه مې له نږدې لیدلي دي. اړتیا ده چې د دوی اسنادونه یو ځل بیا وارزول شي. زه له هغوی سره چې په افغانستان کې دي یا یې کورنۍ دلته دي، همدا ډول له نړیوالو او د تاجکستان حکومت د کډوالو له بنسټونو سره په اړیکه کې یم. هیله من یم چې دا ارزونه په ښه ډول وشي، بیا ټول موارد له خلکو سره شریک کړو.
سره له دې چې په تاجکستان کې افغان سفیر د افغانانو د اخراجولو لامل د تاجکستان د حکومت لخوا امنیتي اندېښنې بولي، خو افغان کډوال بیا ادعا کوي چې د کډوالۍ د نړیوالو سازمانونو لخوا د تاجکستان حکومت ته د بودیجې له کمولو وروسته یاد هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، خو د کډوالۍ نړیوالو سازمانونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د اګست په 15مه د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې وه او خبرداری ورکړی و چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی چې د دې کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي. هڅه مو وکړه له تاجکستانه د ویستل شوي افغانانو د شمیر او لامل په اړه په هغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره هم وپوښتو، خو یادې ادارې په دې اړه له موږ سره معلومات شریک نه کړل.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه د آسیایي جام لپاره د څلورو غوره لوبډلو د سیالیو په ترڅ کې له پاکستان سره مسابقه کوي. د افغانستان ټیم سره لدی چې په ډیر قوت دغه پړاو تر رسیدلې، خو وروستۍ لوبه یې د سریلانکا په وړاندې وبایلله. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې د کرکټ بورډ له مرستیال روزونکي رئیس احمدزی پوښتلی چې افغان ټیم د سبانۍ لوبې لپاره څومره چمتووالی لري.
واکن چې د افغانستان لوبډلې په دغه آسیا کپ کې ډېرې ښې لوبې ترسره کړلې. سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره او بیا بنګلادیش ته په ماتې ورکولو سره موږ هغه سوپر څلور بهترین لوبډلو کې ځان ته ځای پیدا کړ. او به وایو چې بدبختانه به ورته ووایو چې سریلانکا سره هغه لوبه له لاس نه ورکړله او علت معلوم و. حقیقت کې ووایو د موږ هغه توپ نیونه، یعنی فیلډینګ کې موږ نه څه نه څه اشتباهات موږ نه وشو، نو له هغې وجې هم لوبه بایلله. خو دغه دوه ورځې موږ لوبغاړو پوره یو خو دمه ورته وکړله او بل په هغه غلطیانو باندې چې څه وکړو د روان میچ لپاره، چې یو ډېر مهم میچ ده چې سبا به له پاکستان هیواد سره ترسره کیږي. او نه تنها د کرکټ لوبغاړي بلکې د افغانستان د کرکټ څومره مینه وال چې دغه میچ ته په انتظار دي، نو لوبغاړي هم د دې میچ په اهمیت باندې پوهېږي او ګټل یې ډېر ضروري دي که موږ په دغه ټورنمنټ کې مخکې ځان ته لاره پیدا کړو تر فاینل رسیدو پورې. نو انشاءالله پوره ډاډمن یو او ډاډه یو په دغه ټورنمنټ کې چې موږ سره کوم لوبې کړي دي. نو د کرکټ مینوال او د کرکټ ماهرین ټول دا خبره کوي چې د افغانستان ټیم داسې یو پیاوړی ټیم ده چې دوی په ښه ورځ باندې دنیا هر یو ټیم ته دی ماتې ورکولی.
د هند او پاکستان ترمنځ وروستۍ لوبې ته په کتو، د پاکستان د ټیم د قوت او کمزورتیا ټکي کوم دي؟
نو کتا سی وګوري واکین چې دی پاکستان لوبډلې د هند په خلاف ډېر خلوب وکړل او ډېر غټ رنج دی پوره کړل. خو بیا وګوري د هندستان په بولینګ کې داسې یو خاص څوک تجربه کار بالونو بغیر دغه بنش کومار په نوم باندې دا نو دغه نور لوبډلې کې دومره بالرانو کې دومره تجربه نه لرله، یعنی دغسې بالران پکې وو. نو رابسو دی منگا دی تیم پا بارا کی تزدا اوه اما چی دا لوب پا شارجی که دا او دی پاکستان تو بہن تیز بادران چی دی اغا واکین چی دیر تیزی خو پا شارجی که لوب ہے دا پا شارجی که چی سمرم تا تیز بال که خمرا دمرا مسئلہ نجوڑے خو که او گورو ندی پاکستان پا نسبت منی دی افغانستان بالنگ دیر تجربه کار دا دیر خسپی نران دی منگ سرا و دی منگا فاس بالنگ هم خدا بد ندا په دغه ټورنمنټ کې چې لوبه کړې د په بیټنګ کې او په بالینګ کې دواړو طرف نه پوره پوره موږ ورته آمدګي نیولې ده چې په پاکستان هند ته ماتې ورکړه څه ناڅه یو ښه مورال سره به وي خو انشاءالله زموږ لوبغاړي هم د دغه میچ لپاره پوره آمده وي.
که لږ په تفصیل وغږېږو احمدزی صاحب چې بل پړاو ته د وتلو څومره چانس لرو؟ مخکې تاسو اشاره وکړه د افغانستان ټیم په قوت سره دغه پړاو ته راورسېده، سریلانکا او بنگلہ دیش ته ماته ورکړه سره لدې چې سریلانکا نه پروسی لوبه کې ماته خوړه. بل پړاو ته د وتلو څومره فرصت لرو؟
نو د پاکستان میچ مخکې چې ما ویل ډېر ضروري ده او دغه څلور ټیمونه به دوه پیاوړي ټیمونه څوک چې اول او دویم راشي په دغه سکیجول کې نو د هغوی ترمنځ به بیا د فاینل لوبه به ترسره کېږي. یعنی دې کې نور پړاوونه نشته، دې نور ډایرکټ بیا فاینل شروع کېږي. نو د پاکستان لوبه د موږ لپاره ډېره ضروري ده چې یو بهترین کرکټ ورسره وکړو او کوشش به مو دغې چې ترې وګټو. نو دا مسابقه په یو لحاظ باندې د چورته ویلو شي دا به د یو طرفه مسابقه بنه ان شاء الله. په دغه باندې ډاډمن یو که ډېره بدقسمتي او بدبختي نه وي نو لوبغاړو مرتخ پوره پوره تیاری کړه دونه ان شاء الله. د موږ دغه روان سبانی لوبه چې ده ډېره په زړه پورې ده. تر اوسه پورې دغه ټورنمنټ چې د اوپن یعنی خلاص ده، هر یو ټیم کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي. هېڅ توقع د خلکو نه وه چې د پاکستان ټیم به هند به مات کړي او بیا دومره رنځونه به دې پوره کړي. خو دې نه دا معلومېږي چې څلور واړو لوبډلې چې دي دغه څلورم دویم پړاو ته چې راغلي دي ډېرې پیاوړې لوبډلې دي او کوشش دغه لوبډلو دغه ده چې فاینل ته دوی لاره پیدا کړي.
احمدزی صاحب، عمر ګل د پاکستان د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی د افغانستان د ټیم د بالینګ کوچ ده، د هغوی کارکردګي به څومره مؤثره تمامه سي په سبا لوبه کې؟
داسې دي چې دغه لوب د افغانستان بالران که تاسې وګوري څومره که وګوري دا ماشاءالله دغسې دي چې تر ډېر وخته نه دوی ښه لګیا دي. اوس راشد خان چې د پورې یو نوم لري او یو ښه تجربه کاره لوبغاړی ده، هغه خپلې ټولې تجربې لپاره ډېر ضروري دي. ځوان لوبغاړو سره شریکي او دغسې محمد نبی او زموږ دغه نور ځوان لوبغاړي چې ملي لوبډلو ته راغلي دي تېرو نولس کلونو او د افغانستان داخلي پیداوار تاسې ورته ویلی شي. نو پاتې شو د عمر ګل هغه تجربې چې دغه څه وخت نه دی دلته، دا هغه خپلې تجربې دی ورسره شریکوي چې کومې عملي تجربې عمر ګل په خپل وخت کې په بالینګ کې ترسره کړې. بس هماغه تجربې د نور زموږ هغه لوبغاړي داسې یو حالات ته سره رسېدلي دي چې پوره پوره با تجربه کار دي، پوره دوی کې هغه صلاحیت شته چې دوی په هر رقم میدان کې او په هر رقم پیچونو باندې دوی ښه بالینګ ترسره کړي. خو دا چې دواړو تجربې سره یو شي نو بیا انشاءالله یو ډېر ښه نتیجه په لاس باندې راځي. نو د عمر ګل خواله بیا دغه ده چې په پښتو ژبه باندې د لوبغاړو سره غږیږي او خپل تجربې ورسره شریکوي.
د آسیا د جام دغه لوبې به د نورو نړیوالو لوبو لپاره څومره مهمې وي او څومره به د افغانستان د ټیم لپاره لاره پرانیزي؟
بالکل، تاسو د بالینګ خبره وکړه خو که زه د بیټنګ خبره هم وکړم، بیټنګ هم په دغه آسیا کپ کې تاسو وګوره ډېر ښه بیټنګ وسو. سریلانکا نه موږ په لس تقریبا په لس اشاریه څو بالو باندې موږ میچ وګاټه، یعنی په یو ډېر غټ توپیر سره. د بنګلادیش خلاف باندې موږ لوبډلې ډېر ښه بیټنګ ترسره کړ او دغسې د سریلانکا خلاف باندې تقریبا یو سل او اویا که پنځه اویا منډې وسولې. نو بالینګ سره سره که تاسې وګورې موږ بیټنګ هم ښه ده. او پاتې شو دغه تاسې د سوال بل اړخ ته بل پوښتنې ته که راسمه، دې ټورنمنټ کې لوبې کول دغه د آسیا ایشین کرکټ کونسل د دې ټورنمنټ مخه هم دغه وه چې دغه د آسیا ټیمونه د روان جام لپاره ښه تیاری ترسره کړي، ښې لوبې وکړي او پوره هغه تمرینات وشي تر څو د روان نړیوال جام چې په اسټرالیا کې ترسره کېږي. نو د آسیایي شورا هم دغه کوشش وي چې خپل آسیایي ټیمونه چې په هر رقم کېږي دوی وغواړي چې د روان جام آسیا ته راشي. نو دا دې دی یو ډېر ښه اقدام وو. نو بالکل واقعا چې دلته میچونه ګټل په ټیمونو باندې ډېر غټ اثر کوي. دلته د لوبغاړو خپل هغه ذاتي پرفارمنس چې دوی کې لوبې زده کوي هغه د دوی په روان ورلډ کپ کې دوی د ډېر ښه په کار باندې راتللی شي. نو ډېر یو بهترین پریکټس یعنې تمرین به وشي د روان جام جهاني لپاره.
د افغانستان د کرکټ بورډ روزونکی رئیس احمد زئی وو. له دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو خو د دې سات مهم خبرونه یو بار بیا.